ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو بل د ځوان فکر خبرونه کې مو دا ونی زه اجمل اند هر کله کوم اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزه په خو کول په خانه په ځنګړی توګه په ورستو یو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنې پیل شوې دي په یو دود بدل شوې دي. ځینې خلک له مجبوریت، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکاری اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزه په خو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکالا او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسوي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو عمرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان نه د وتلو په نیت لویدیځې نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو ښایي اړتیا درلوده، ځینې واقعا ښایي له خطر سره مخ و، خو ځینې ښایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشتي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې خصوصا په اروپایي ټولنه کې په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دی فداولله د په جرمني کې میشت افغان دی، همدارنګه شبیر سلیمی دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژنده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه را کډوال شوی دی او بهر میشت دی او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نایب زی د اقتصادي چارو شنونکی دی او همدارنګه دی هم لیکوال دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راځي چې پایل ښاغلي سلیمي نه وکړو. تاسو راته دا ووایئ څومره وخت کېږي راغلي یئ او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسیږئ؟
لدا شتون با جوړ وروغ وی او د کورنۍ ترڅنګ با خوشاله او آرام ژوند ولای. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت د سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کوم چې د نړۍ په نویو ژبو باندې به ژوند مقررات او حقونو قوانینو زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري ورسره مخ کېږي له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانان ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینو نورو هیوادو ته ځي هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر هغې تر له ستونزې سره مخ دی، او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی، او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هېواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هېواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هېوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. نو متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مسله همدغه ده چې ځوان کډوال دي، او ټول هغه چې سمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې یې کړې وي، او په افغانستان کې د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولا جان، تا تاسو را سره دیم بهر اوسیږي په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تګ په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري، فکر کوي داسې خلک هم پکې شته دي چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي تر ډېره مجبوره دي، دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم وي دي بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده، او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډېر په کمو موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکي عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشي خبرونې سره دی یو ځای شو، مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده له یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هېواد نه ووزي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دننه په هېواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپله ټولنه کې ډېر کار کولی شو، دغلته کمی څومره محسوس دی په بېلابېلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خپرونې مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې د نه پوهېږم دا خپل غږ ته اورم، تاسو زما غږ سم اورئ؟
زمونږ تاسو غږ سم اورو، کېدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو خبرو په تایید باندې د ځوانانو وطن له هېواد څخه پوښتونکي او بدبختي ده، خو دا چې د درېمې درجې هېوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما څو اړخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنې تقریبا 2 میلیونه خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له انځي او شپږ کلونو څخه ښکته دي، او وخت کې زیاده وطن څخه وځي، نو یعنی یو لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووتله، او دا به راښکي تاثیرات لري. دا مثلا دی د غزوانانو کې مسلکی کادرونه چې منګه لومړی تر کې نوم غستل شو هغه به اوس یو وخت کې چې مسلکی کادرونه د هیواد څخه اوس د هیواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کیږي هغه که پرمختیایي چارې هغه که سیاسي چارې هغه که د حکومتدارۍ چارې هغه که د تعلیم د صحت د هرې برخې ځکه وخت کې چې موږ د کادر نوم بلو نو دا ټول پکې راځي دا لومړی مسله ده دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مس چې ورته ویل کېږي چې قدرونه وځي کله چې د هغې تشه محسوسېږي نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي لیسانس کېږي په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي هغه مصرف لګښت پرې راغلی یعنی په لسو پنځلسو کلونو کې یو ځوان تربیه شوی ټرین شوی تجربه ورته ور انتقال شوي او هغه په یو شخص کې وځي نو عموماً هغې اغېزه به ډېره وي نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي یو پکې دا زمونږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده په درېمه درجه هېوادونو کې منګه پرمختللي موسو تاسو هندستان وګورئ خواته پاکستان وګورئ حتی دغه ایران وګورئ دې نه ځوانان روان دي دا ولې چې دې څنګه د پرمختګ اخري تست نه دی عموماً دی د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانان سره په ځین کې چې دا خپل یو بدمختی ده نو او پر چې په لوړ شمیر وزي مې افغانستان چې اوس مثال هغه ستل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي اقتصادي ټکنالوژیکي تعلیمي او تحصیلي سیستمونه دا ور سره ټکنې کیږي او د پرمختګ په ټکنې کیږي وسته
مننه زه وروسته راځم په دې اړه باندې بل خاغلی فداولانم واورم له نور ملمنونه بم واورم خو وس پرا شو د موګه دغه بل ملما عزت الله پیژانتا د را سره د کم وخت لپاره د دنه به یو څو شیان وپوښتم د لیکوال د همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي فرهنګي شخصیت دی تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغله پیژاند چې لا افغانستان نه په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نورو هیوادونو ته ولاړ شي سیاسي فشار بولی اجتماعي او اقتصادي فشار بولی او کنه د خغلی نایبزی په خبره باندې د دریم نړۍ د هیوادونو عام اغه څه بولی چې په دریم نړۍ کې لکه پاکستان ایران افغانستان ل زیاتره نه ځوانان د خشون پلټه پرمختلل نړۍ ته سي
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د خبرونې ګډونوالو ته هم داسې د پروګرام اوریدونکو او لیدونکو ته زه په دې نظر یم چې اغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي دا په دې پورې مربوط کیږي چې دا هغه نهایي هدف څه دی دا غواړي چې څه ترلاسه کړي دا ډیره مهمه ده یعنی تر ډیره پورې ویلای شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړ کړي او په فکر کې جوړ کړي او هغه غواړي هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټي زه فکر کوم دا اشتباه ده دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سره رسیدلای د دلته چرادي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکی او که یو ځوان غواړي چې مثلا الته زده کړی کړی دی الته ځان په حقایق په کړی دی چې په غرب کې ژوند څه معنا او کوم مشکلات او کوم ګټي او کوم ستونزې لري یعنی دواړه مثبت او منفي خلونه ځان سره تر ډیره پورې سنجولي او حقایق باندې ځان پوکړی بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کی او زده کړه وکړي زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډیر نسی ورکولای او تر ډیره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدید توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کی دی ورسېدلای شي نو دا ډیره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نی یو وهم نی هغه باید عملی او عملی ارخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دغه دوه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دوی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمی سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او بیرته غواړم هیواد ته ولاړ سم یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوالو سره مرسته وکم. دا به نسبت هغه ځوانان تفشي چې دوی غواړي چې په اصلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه. په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو. یو شی بره سره تاسو ووسئ، دا چې ځوانان دلته چې راځي، افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخکارونه ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب صاحب، تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې افغانستان نه ووځي؟
مننه. ان څه وخت کې چې په دې فکټورونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر کې ووځي، نو سوالونه به لري چې یو دا غیر هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان څه فکر کوم چې په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم او بیا وخت کې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله او دغه پخواني قدونه به راتلل چې دا ولا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځای نه راغلی دی، هلته لوړې زده کړې کړي دي، واقعا خوشحالېدلم به. وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غمسن ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګورئ ګوان صاحب، اوسنی وخت کې چې تحول راغلی دا سیاسي تحول راغلی دی، دا کومه بل لوبه نه ده. سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانانو اوسي چې دی واقعا اړول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت کې د تاثیر په باندې ځینې ځوانان اوسي او هلته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان څه ډېر زیات کم دی. زه نه غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې وایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسې سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصدو څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانانو چې اړول وستل شوي او د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپل افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته وروسته دی پښیمانه اوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې. نو هغې راته وویل چې نایب زه په خره سورېدل یو شرم او په خره کې تنګېدل بل شرم دی که نه. نو داسې دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدلی شي، خو دغه زموږ بې دریغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پرېښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړ چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام د یو اروپا میشتي په توګه درته ویلی شم، ما په دغه اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نه شو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه، د دغه خلکو د راتګ پاره مثلا د کلی په یو سوالی کې دی وسلی زوی تللی دی خارج ته لس نور کسان هم وایي چې د پلانی زوی لاړه ولا دی بلته ګټي وکړي پیسې به وګټي په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فداوله تاسو په کوم نظر ګوري او دا منی داسې کسان به وي؟
دغه کسان غتی ډیر شته او تقریبا دا هر کس دغه ملګری یا مثلا دغه پیژند کسان لري چې هغه یعنی واقعا نه پوهیږي هغه خپلو دلایلو نه پوهیږي چې مثلا ولې راغلي دغه کسان پخوا هم وو ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډیره واضحه ده لکه پخوا چې تر ډیره کسان هغه کیدل خارج ته راتلل تر ډیره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډیر راتلل هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل ولې د سکوت څخه وروسته دغه څپه لکه څنګه چې نایجي صاحب اشاره ورته وکړله یو وارې دغه دغه جریان چې روان شپلو نو دا هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله یو بیره یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کیدای شي نو زه فکر کوم دغه خپله هم یو هغه ده یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کیدل دغه هم هغه نه دي طبیعي نه دي دغه ټول د همدغو سیاسي حالاتو سره غدي تړلي دي خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي ځوانان زیات دي او دا معلومول چې مثلا څوک په کوم هدف راغلي دي یا د کومو ایالتونو لپاره راغلي دي دا تر اوسه پورې هغه ده سخته ده دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلي دي او څه شی غواړي دلته
مننه فداوله مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته کوم ځوانان راغلي دي افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کړم او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړې وکړي مخکې خغلی پیژان دی خبره وکړه چې باید فکر ولري او خپل یو تصمیم ونیسي او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي داسې یو سړی چې وایي چې ولا زم مثلا لویدیس ته اروپا ته امریکا ته باید هدف معلوم وي چې ولې ځي د څه په خاطر باندې ځي خغلی پیژان تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دي اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دي او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي او دا ورته په ګټه هم ده تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو لپاره په خپل وطن کې ځي وطن پرېږدي یا د تحصیل لپاره ځي او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیځ هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډیر اړتیا ونه لري حتی دلته ورته په ګټه وو تمام نشي اوسېدل
بالکل زه د دوه کسانو سره چې غواړي چې مثلا د افغانستان څخه ووځي په مسلسل تماس کې ما ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غونډې دوی هر څه کولای شي او ورته ډیر غټ توقعات د دوه کسانو څخه زبر په څیر کسان څخه لري او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زم دغه پښتنه د دې څخه کوم چې ته د کوم پلان د کوم برنامه د مخې د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځي؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وای چې فیصله سره زما د ترزوی چوتی نو زم وزم، مثلا زما ملګری چوتی زم وزم، ته چوتلې زم وزم، خو دې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلم په کوم حالت کې راوتلم او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلم او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زدلته راغلی یم. نو دې د دې په اکثره وخت کې د نور څخه په اصلاح سره د غو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا بیا متاسفانه تقریبا هغه نوي پیسه د جوړی کده سو درته وایه به اګه څنګه په اوس زم مثال درکوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داس کسان پیژنم، داس یو کس پیژنم چې هغه په ډیر مشکلاتو په داس صحیح حالت هم نو شه، یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي او څنګه چې د جرمنی ترالې و میاشتې مسلسل دی په د جرمنی په یو روغتون کې بستر وو او سخت هغه ستونزې روټي ستونزې چې د لوی هغه دوه برابر سوې، اوس ته اله بیل راوتلې دوه سوې چې په پرپښو ګرځي. اوس دا ځوان زه د ګنده وخت څخه پیژنم او کورنۍ پیژنم، د هیڅ ضرورت نه درلود، د نړۍ سیاسي بکران درلود، د یو عادي مقتل وو او نه کوم په داسې یو اورګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر وو، صرف په د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داس ستونزو سره مخ شو. اوس دی خپل نه پیژ زه دلته تبارم او تبې دوکم، اوس زه د فیصل اثر د کاکازو یا د ترزی پیژنم، هغه وای چې دی ووتی، دا واقع دا یو عملی مثال دی، واقعیت دی وای چې دی ووتی پر پلان باندې هغه فشار وړي وای ځکه تاسو واخر څخه زما د ترزی ووتی زوم باید ووزم. اوس د ترزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دی انګلیسي په ټیک باندې نه پیری او هیڅ نه غواړي نه پیری د ترش دی څو کې متاسفه نه زه د داسې عملی مثالونو سره هر ورځ مخکېږم او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب د سره وباسي د ترش دی ته ژوند ورکوي، چې خپل هدف ورکوي، چې هر ته ورکوي، چې سکون ورکوي. او زه د وګړو لاس په ساتو ځوانانو مخالف نه ما وته چې شوي خو مې او په واسه څوسې زه شو سره کولای سم هغه یغه برنامه لري هغه وړ د تصدیقلو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول دا چې دی به دخل جبې یزدی او ته وړ په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه ټاکل هدف ولري دی الته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړی چې د یو څوک دی او دی ولای شي چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي.
مننه
کوم. او هغه د صرف د دې لپاره چې تاسو ځکه چې وکړي او د تولای شي دا تجربه وطن ته یوسي او د وطن په ګټه یې په دا وخت څخه وکړي.
مننه کوم نایب پیژان صاحب. نایب صاحب تر ازم تاسو په وطن کې یی په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږی ګو تاسو اقتصادي څېړونکو هم شنونکو هم یاست، اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې ویل په مجموع کې د درېم نړۍ د استون زده زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې د خپل کورنۍ ملاتړ وکړل شي، یو شی چې لای چانه پټ نه دی هغه دادی چې یو شمیر کټول نه یا غزوانان چې بهرنوی هیوادونو تراوتل دي د مهال په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالیم لا تړکی او کورنۍ په نسبی توګه لکتر لګه هغه دی شدید اقتصادي ستونزونه په استلای یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي. د دغه غزوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي، په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی؟ دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه؟ داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته؟
مننه صاحب، خو دغه ځوانان چې زما په نظر باندې چون زما ټول فوکس هم په دې وړو کاروبارونو باندې په خوانه سمې باندې ځوانان چې کوم پیسې په کار کوي هغه ته په کاچاکي ډول باندې یا هغه په تحصیلي شخصي لګښت باندې کنه نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلول شي ستونزه په کوم ځای ده یو عامه پوهاوی دی لپاره نه دی شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کوم موقع دي هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسؤلیت راځي او هم د نورو نهادونو چې دغه فرصتونه باید دوی ته مهیا دویمه خبره د ځوانانو د جرأت ده چې دوی په کور دننه باندې هیڅ د کار کولو جرأت نه کوي زه یو څه وړاندې زه به عملي مثال درکړم چې پکتیا ته تللی وم او په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نوي ولایتونه لکه کونړ د ځوانانو جنغوزي وه نو هلته مشرانو ته ویلي چې دا ستاسو خپل ځوانان یعنې دومره د کار نه مضبوط دي کاروبارونه یې ښه دي چې دی دا جنغوزي نه وي او د نورو ولایتونو نه خلک راځي وایي نه ورور دی پرې شرمېږي او دی دا کار نه کوي مجبور دي د نورو ولایتونو خلک راځي بل ستونزه دلته د کار د شرم ده اوکې زما همدغه پکتیاوال ورور پوسکی ورور یا بل ورور خارج ته لاړ شي نو هلته به د دین په بتر کار باندې نه شرمېږي نو بله ستونزه دا دغه د شرم او د جرت ده چې دی په خپل وطن کې نه کوي دریمه ډېره غټه ستونزه چې دا هغه د کورني ژوند ده چې د دې مور پلار یا مشر ورور دې ته دا مشوره ورکړي چې وروره دا درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې قاچاقي مصرفوي حتی ان تر څو خلک پریژنه چې د فرافانو سره هم دا اوس پنځه لس زره یا شل زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې د پروسي او خپل ژوند د کار ماشین وچلوي ګورې دا زره ډالر او پنځه لس زره ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې کوم ځای د کامې سبزی مواله مو تر کابل یار سره راورسو منځ په دنیا کې به شلوې زره افغانۍ ګټم که زه د کندهار روپ راوالم تر کابل راورسو ممدا څه دا یاد کابل دې کوچی وال نور ولې چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ وکړو نو یو څه کې دلې شي په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته دي زه دا نه وایم چې دا فرصتونه ولدا حکومت ما یې کړی دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دي افغانستان هم دغه فرصتونه وطن دی او خبره دا ده چې دته دا فرصتونه نه دي واضح شوی د دولتي او د غیر دولتي نه هدو کله کله زما خپل وظیفه کې دا به شنو د مدور سره چې ولې دغه نړیوالي ادارې په دې باندې انویسمنت نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیلو د روښانه کې تاسو سره دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انویسمنت کوي نو ستونزه په کول کې دا ده چې وطن کې په خپل فرصتونو باندې فکر نه کوي په کاروبارونو باندې شرمېږي سیاله او یو قسم د خارج شوق راغستې دي په لاره منډه کوي بل هغه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کومګری ګورم دغه سوشل بینیفیټس چې په اروپایي او غربي هیوادونو کې دا دی چې بحران ڈیریگی اوکے بحران نہیں میدا بے داغی می نو چھ پاکستان کے بحران لاگل دا کاروباری ڈیر شو بھی کم شو بھی نہیں دینا جلا بہشو
مننه واقعا په دې باندې بحث کیږي یو چیرته مې ولوستل چې کمزیا کې ستونزې هلته دي کار فرصت یې ځکه ستونزه هوارې غواړي د خلکو عام ستونزې کوي او د هواري لپاره کار په کار دی او کار مارکیټ دی په دې باندې اتمن بحث کیدل شي زبر شم دغه شبیر سلیمی ته سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه براووزو چې خلک کولی راځي څنګه راځي راغلل اروپا ته راغلل ګڼ ځوانان راغلي دي واقعا چې یو ګڼ شمیر له مجبوریت راغلي دي یو ګڼ شمیر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي یو ګڼ شمیر له پروګرام سره راغلي دي ځینې به پلان او پروګرام نه لري تاسو راته وایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانان نه چې کار لري بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي لڅ ستونزو نه تیریږي لڅ رواني وضعیت نه لڅ مادي وضعیت نه د کاروبار په برخه کې څه ګالي څنګه یو ژوند لري کله چې څوک راورسیږي
مونږ به یو په دغه کډوالۍ باندې پراخ دی مثلا د چلني زړه او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تعامل اړخ د ګوند جلا جلا بس کې دلې شي موږ نه شو کولای چې ځنې فردي قضيه او فردي وضعیتونه راوخل هغه بیا په ټولې کډوالۍ په نوم باندې تطبیق کړي خلک چې په ټولو خلکو یې تطبیق کړي یعنې دا کلي هغه نشو کولای قضاوت نشو کولای کې یو څوک مثلا څنګه چې تیر میل منو اشاره او یو څوک په سیاله او شریکه له مخې ورپا ته راځي او نور غرب ته ځي نو ټول خلک به همدغسې وي او مثلا همدغسې نور مثالونه کیدلی شي فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کیږي طبعا سړی نوي محیط ته راشي هلته هم فرصتونه وي هم ډېرې زیاتې ننګونې وي متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرو زیاتو ننګونو سره مخامخ دي لومړی ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده اکثر اروپایي هېوادو کې په انګلیسي ژبه باندې څوک نه پوهېږي موږ تاسو په افغانستان کې هڅه هم چې کړې وه کوشش هم چې کړی وه هغه د یوې بهرنۍ ژبې چې هغه هم انګلیسي ژبه وه د هغو زده کړه وه تر ټولو جدي ستونزه د ژبې ده مثلا که څوک جرمني ته راځي لومړی تقریبا یو تر دوه کالو پورې پر دې باندې وخت ضایع کېږي چې دلته جرمني ژبه ووایي او بیا د یو کډوال په توګه باندې ته دلته هغه فرصتونه نه لرې لکه یو څوک چې دلته پخپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي ګرچه په کول کې هر څه سره مساوي دي اما تا باید هغه شرایطو ته ځان ورسوي لکه هلته چې ځوان ځان رسولی دی هغه مثلا لوړ زده کړو ته د شمولیت مسله ده او یا هم د نور کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یو کاندید په توګه ته باید د یوې دندې لپاره پوره کړې هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یوه کډوال هغه کال یوه هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي یا هغه کډوالي بیکګراونډ ولري او یا هم د دې ځای اصلي اوسېدونکی وي نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت ما یو کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي او یا هم ورسته له دې د کار مارکیټ ته ځي دا مثلا هم په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی که چېرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري او په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نه وي راغلي او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي واقعیت دی چې زده کړې کوي که چېرته په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی او هغوی مجبور دي چې کار وکړي په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي یوه ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي یوه پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري او متاسفانه موږ او تاسو له داسې یوه هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره د خپلې کورنۍ لپاره خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو دا متاسفانه یو مجبوریت دی په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي زده کړې نه کوي زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شې درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي زده کړې کوي ژبه وایي او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته
خو شبیر سلیمی فداولاله له تاسو نه که دا وپوښتم چې دغه ټکي چې ښاغلي سلیمی ورته اشاره وکړله تاسو اتمن افغان ځوانان ګورئ دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دی په ستونزو باندې برلاسی شي هغه ننګونې چې شته دی په هغې برلاسی شي او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي زده کړې وکړي یا ښه کاروبار وکړي یا مسلکي پوهه لوړه کړي په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دی پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې او کار او روزګار وکړي څه همکاري کېږي
بله زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې هم دا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمي صاحب چې اشاره وکړه ژبه ډېره مهمه ده. نو دلته یعنی اکثریت اولنۍ هغه لومړیتوب یې همدا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب یا یو پروفیشن یو اندازه زده کړي، ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي هغه که لوړې زده کړې هم وي هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه لږ طولانی ده او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې مالته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پورې هغه فرصت نه وي چې په هماغه ځای څخه یې بېرته هغه کې ریزیوم کې پکت خپل پروفیشن یا خپل کار. نو یو ستونزه دا وي. نو هغه دا دی چې مجبوریت دا دی چې سړی باید په اصطلاح له الف او ب څخه پیل کړي چې هغه ژبه ده، او تر ډېرو کیسونو کې د پروفیشن یا د مسلک په اړه همدغه خبره صدق کوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته، د مشورې ټیمونه او اورګنایزیشن هم شته، او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي د هغوی یا د افغانانو ټولنې هم شته. مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو د افغان ځوانانو د همغږۍ، په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه دی ښه خبره ده. نو دا ټول شان که هغه کو سر راټول کو، مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ده، یو ستونزه ده، خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونه ده.
نائب زی سب تور شم او دا بحث رو رو راټول کو، یو ور بیا ور سما خغلی سلمیتا زه غواړم له تاسو نه، تاسو له ماجر سره کارم کوي او لګ تر لګ په دې برخه کې لیکل او د ویداري سره کار کوي، دغلته من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی، یالته دی مګه یو شمیر اوریدونکو سره خای و غلط فهمي دا وی چی دغه د مفتي جوړي خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري، خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته له دې نه چې ته کار وکي دغه هغه کم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته پی گزاره وکړلی شي. د دغه دی وضعیت په اړه باندې راته وایا، واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي؟
کانسپټ ځکه مشخصا د جرمني قوانینو په اړه خبرې وکړم، ممکن ورکړی وي چې معلومات ولرم په دې اړه باندې. هغه کسان چې تازه آلمان ته راځي، تازه دلته جرمني ته راځي، دولت ورسره مرسته کوي، هغه د همدغه ټولنیزې مرستې دي، هغه مرستې تر هغه وخت پورې مرسته ده چې ته یوه ژبه زده کوې، یو مسلک زده کوې، او یا هم د کار بازار ته ځان برابروي. اما له هغې نه وروسته دولت کومه مرسته چې تاسو درکړې هغه ممکن یو کال وخت ونیسي، دوه کاله، ممکن درې کاله ونیسي. که ته کومه استثنایي حالت ونه لرې، یا ناروغه نه وې چې کار ونه شي کولی، یا هم کومه بله ستونزه ونه لرې، طبیعي ده چې مرسته درسره کوي. اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي، لګښت در باندې کوي، ته چې ثمر ته ورسېږي، بېرته باید په خپله کار وکړي، ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړي، چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده، د یو مسلک او د یو کار زده کول دي. نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي، حتی دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړي او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي. نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې تاسو باندې د خلکو تر منځ دی چې که هېڅ هم ونه کړي تاته به دغه ټولنیزې مرسته درکول کېږي، چې تاسو پانه داسې نه ده. یو خوشبختانه داسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي، کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه په خپله پوره کړي، او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي. هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی، یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي، دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده. نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې، کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید پخپله پوره کړې. تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده، اساسي مسله هم دغه ده چې تا مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه پخپله هغه ته در طریقه وي، د کار ته طریقه وي، د خپل شخصي کار له طریقه وي، او یا هم یو چېرته د یوه فزیکي کار او یا هم د یو بل کار له طریقه وي. نو مسله ټول فوکس پر دې دی چې هر څوک باید دې توانایي ولري چې
مننه مننه کو خغله سلیمی. خغله نائب زای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زای تاسو شننې او تحلیلونه الولم واقعن په زړه پوری دي. د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لوی برخه تشکیلی دغه اقتصادي همکاري چې دوی دی حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته، دا څومره دی افغانستان په اقتصاد کې رول لري، او همدارنګه دا خلک چې وسره غلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي، ل دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي، او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصاد د مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو نورو برخو کې.
مننه سدا جالب مطلب دا عموما من چې تل کو څنګه افغانستان باندې را پورن مودو ځان چې مالې را پورن دوری هغه هی د بخون کې دي، یعنی دغه حوالې چې هم دا وس کیږي د ویني غربي او په هیوادونو نه شمیر لوړ دی، اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فیکټر دی چې راځي. عموما دا د افغانستان اقتصاد ته چې دی ورته له سنت یا دوران ته پیسې دی خو جالبه به دا وي چې څومره لوړ سر باندې ځوانانو دي. زه فکر کوم هغه څنګه په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوه او دی کولای شي چې ځینې کوچنیو کاروبارونو زمینه د خپلو نورو افغانانو ملګرو دپاره برابره کړي، یا ورونو دپاره، یا خپلوانو دپاره، یا د نورو دپاره. زه داسې ځوانان پېژنم همدا اوس په جرمني او په نورو هېوادونو کې چې دی په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي داسې یو نتورک رامنځته کړي چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دي ولري، دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي. نو دا په اقتصاد کې رغند رول لري دغه حوالې، خو دغه حوالې باید د بانکي سیستم له طریقه وو چې نه د شخصي طرفه، یا موږ چې ورته دلته انفورمل بانکینګ وایو د هغې له طریقه، ځکه دی کې ټکس دی ډېر اخلي او کومه ګټه چې بیا هېواد ته په کوم طریقه باندې رسیږي هغه زیانمنېږي. نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانکدارۍ سکتر چې دی لږ ټکنۍ دی، حوالې یو طرفه دي، دو طرفه نه کېږي، نو دغه ستونزه شته دی. نو زما په نظر باندې زمونږ غورونه چې دا زما غږ وسوري دی کوشش وکړي د دې تر څنګ چې دی به یوه ژبه زده کوي، د دې تر څنګ چې دی بالته په ټولنه کې ځان اجسټ کوي، د دې تر څنګ چې دی بالته یو لړ نور مسؤلیتونه لري، دا کوچنیو کاروبارونو باندې دی باید فکر وکړي که یو څوک وکولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري، او دی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکي په توګه ورته زمینه مساعد کړي دا کار دي حتما وکړي، یا که دی وکولای شي چې یو خارجي اتباع دې ته اماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته ووایي، سکتورونه ورته واضح کړي، دې کوشش وکړي چې بیلابیل پریزنټیشن ولري له ځان سره، او هغه تر دا قناعت ورکړل شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کولای شي. نو دا چاره دې هم وکړي، دا هم د افغانستان پاړه باندې د ټاپ پاړه باندې مثبت ګام ګڼل کیږي. پورې زمونږ د لوی ستونزه خپل کې چې دا غي اقتصاد دی چې د دې نه تخته کې په اقتصاد کې اوسوي، که ان امپلایمنت دی، که بیروزګاری ده، که تراولات دي، نو لوی بانه بس دی اقتصادي. نو
نایب زه تاسو ته اقتصاد خبره وکړله، په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي، د تاسو فکر باندې ځینې خلک له دې ځایه نقد پیسې استي، یو کسل ته په نقد پیسو باندې په اصطلاح چلی یا رمیاش لکه معاش غوندي یا تنخواه غوندي ورکوي، کومه بل بهتره لارې شته چې دغه سړي داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په اصطلاح د تاسو د اقتصاد په حساب باندې دوران را منسته شي د کاروبار او روزګار؟
زه د تاسو سره مني مثال وایم. کابل کې یو څونځو کارګا جوړ کړو د خپل د کالو او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ. نوال ته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولای شم دا سو کالې وارډ ورکم او د انجنیرو طریقې د ګټه ورسې یا مګه چې دا ټول سره ما لینک کړل او دا غي کاروبارونه په خپله طریقې سره راوړم. بل مثلا یو چانه ورور دلته پاتې غټ پامل په نه پایدا پیسې تر درالېږي دا دغه ورور او پامل ته قناه ورکړي چې ورور جانا کاجانا پلاجانا دلته چې پیسې په بوتو کې نه دي باندې هغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعته کوو دلته زه شپاره ساعته کوم دلته را باندې بوج چېر دی دوی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي دوی دا ورته ډېر اسانه ده زندگی نه ترجمه په غرب یا په اروپایي هېوادونو کې دا زندگی اسانه ده. دوی کولای شي چې دغه خپل کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت دې تبدیل کړي. دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي. دوی ورته وایي چې تاسو مثلا زه دې ورور رالېږلې کوم ته کولای شي داسې کار ته وکړي. ته کولای شي چې داخل کې په نو کاروبارونه وکړي او ورکه کاروبار ته پیل کړي. نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره اوس نسبت موږ د بیره منل کیږي کومندار څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو غزوان لپاره چې پلان نه لري یا تنا د کاروبار خیال لري ځان دې دې نه منل کیږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري اروپا کې د وګړو چې تطبیقي کنه تطبیقي او که حالت لري په غربي اروپا یو وادونه کې وګړو چې په افغانستان کې سره تطبیق ورده
مننه
یو چینل دی رامنځته شي مطلب دې چې دا یې تیارې پیسې راولي کې په چینل دی غوړو شي
مننه سلامت اوسې. خغله فدولا تاسو راته دا وایي چې د دې زنه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتر توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخري ان کپاره برخه کی؟
زه فکر کوم نائب زی صاحب دا مسله ښه کله تشریح کړل ځکه هغه د امدغو شان متخصص دی خو زه په دغه شان باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم خو بیا هم ایمان پر مهمه ده چې سړی تر ډیره خپل مهارتونو باندې کار وکړي خپل پټنشل څخه استفاده وکړي څومره سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم پایده رسیږي همدومره کورنۍ ته پایده رسیږي همدومره ټولنې ته پایده رسیږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي ځانونه یې اپډیټ ساتلي دي د وضعیت نه ځانونه خبر او آگاه ساتلي دي هغه بیا دا هم در کولای شي چې څپ کار دي او هغه فرصتونه چې دوی تر مخ کې کیږي هغه څنګه یوټیلایز کی کار ورځنی واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان ماده کی ځکه دا ټول شان کوم خبرې د کاروبار او ون یا نور هغه سي لوی ګامونه وړو ګامونه سره یې اخیسته شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې اغه هغه وخت کې ممکن دی چې سړی آماده وي د وښانو ته ځاني اپډیټ ساتلی وي په دغه وښانو باندې کار کوي. نو تر ټولو هغه سمپل رول کوي او دا ده چې په ځان دي کار وکړي.
مننه خغله سلیمی تاسو راته دا وایي چې تاسو مخکې به خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي. دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړي پراتک باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي. څنګه کېدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې خغلی فداولا وویل دې ته ورسیږي یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې خپل مهارتونه لوړ کړي په دې برخه کې هغه کسان چې افغانستان کې دی او مثلا ځوانان دلته دي هغه توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په خاتو غو مخته ولاړ شي؟
نن سه لمړی په دغه ذهنیت مثلا د ملمنو اشاره ورته وکړل او په افغانستان کې تاسو په ذهنیت دال څه دی لکه څنګه چې په بار کې وسیږي او نو پیسې ورته ډېر اسانه دي تاسو په دا ذهنیت دی چې باید تغییر شي او دا د کورنۍ په ساتنه باندې د کورنۍ په ساتنه باندې دا ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینې مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه باید درک کړل شي چې دلته کار فرصتونه هم شته دي کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې او په ځینې مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بېځایه لګښتونو ته او د بېځایه توقعاتو ته او په بېځایه استعلاییو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په باره کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل یعنې دغې ذهنیت تغیر ته هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی که چېرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې ورانه لري کدی پر یو کار کې وا وانز وان تر دې هغه ځان له سوي چې یو کار مې یو اقتصادي شرایط ښه اقتصادي شرایط په اوکراین ته په افغانستان کې هم برابرې وي دا د خپل شخصیت سوي اما که سړی ډېر سټیپ بای سټیپ حساب کړي د یو کار نه تر دوه کار پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي او یو ډېر جدي مسله او ډېر مهمه مسله چې د هغه د کورنۍ او بې ځایه توقعات دي چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي نه یوازې توقع تر حده پورې دي بلکې هغه کسان چې په هېواد کې اوسېږي هغوی داسې تمه لري یا هغه غیر د کورنۍ له غړي هم وي ممکن ملګري وي ممکن ډېر لرې دوستان وي د هغوی توقع داسې وي لکه له یوه میلیونر نه چې ته د یو څه شي لکه دوی لپاره پیسې غواړې او د رواني کې چې متاسفانه وضعیت دغسې نه دی دلته هم باید کار وکړي او پیسې او لګښتونه شته دي پیسې په اسانۍ نه موندل کېږي او دلته پخپله د ژوند لګښتونه دي چې لومړی باید هغه پرې پوره کړي او ورځ ته له هغې څخه کېدلی شي دومره اندازه پیسې درسره وي چې هغه خپله کورنۍ پرې سپورټ کړي تاسو باندې دغه د ذهنیت مسله ده چې باید ذهنیت د اروپا او د غرب غربي هېوادو په اړه د اقتصادي وضعیت باید تغییر شي
ډېر زیاته مننه کوو له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو څخه د شبیر سلیمی چې په جرمني کې میشت افغان دی همدارنګه له نایزي صاحب نه چې افغان لیکوال دی د اقتصادي چارو څېړونکی دی وفي الله نایبزه او همدارنګه فدا الله نه چې د په جرمني کې میشت افغان دی عزت الله پیژان نه له ټولو نه مننه واقعا د تاسو په خبرو کې ما د پاره ډیر نوي ټکي وو زه باور لرم چې اوریدونکي بام پکې نوي ټکي پیدا کړلی شي زموږ اوریدونکي دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب هر وخت وګوري بیا هم کتلی شي هغه چې د راډیو لاري زموږ بلتیا وکړه مننه ترې کوو او کورودانې ورته وایو د نن ځوان فکر هم دلته پای ته رسو په دې هیله چې په راتلونکي ځوان فکر کې لا افغان ځوانانو سره په یو بل د ځوانانو اړوند موضوع باندې بحث وکړو تر بیا خیر چا